آزادی رادیویی مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفریم. په آزادی رادیویی مجله کې مو هرکلی کوم. د مجلې په دې ګڼه کې احمد شیبر د اوسنی عربي ادب یو نومیالی شاعر ابراهیم نصرالله را پیژني. د هغه د شعر په ځانګړنو رڼا اچوي او د څو لنډو شعرونو ژباړه یې را اوروي. د افغانستان د علومو اکاډمي غړی عبدالقیوم مشواڼی د خپل نوي اثر په باره کې چې د پښتو ادب تاریخ کره کتنه نومیږي خبرې کوي او د ادب او د ادبیاتو د تاریخ په مقولو ژغیږي. نور مطالب هم شته، خو اول د اونۍ فرهنګي خبرونه چې لینا شریفي لولي.
د خوست او غزنی ولایتونو پخوانی والی او فرهنګي شخصیت میراج الدین پټان وفات شو. ښاغلی پټان چې د مړینې په وخت 55 کلن و، په امریکا کې په اقتصاد او اداره کې لوړې زده کړې کړې وې او په افغانستان باندې د سرو لښکرو له یرغله وروسته د هیواد په کلیو او ولسوالیو کې د کتابتونونو جوړولو، د ښوونځیو پرانیستلو او د کتابونو چاپولو ته مټې راونغښتې. د په پښتو او انګریزي ژبه لیکنې کولې. په پښتو ژبه لنډې کیسې او په انګلیسي ژبه د غزنی د تاریخي آثارو معرفي د ده له چاپ شویو آثارو څخه دي. د تیرې سې شنبې په ورځ د افغانستان د علومو اکاډمۍ په نوښت په کابل کې په تیرو 50 کلونو کې د افغانستان د اجتماعي تحولاتو د شننې په نوم سیمینار جوړ شو. په دې سیمینار کې د کابل پوهنتون یو شمیر استادانو، د ټولنیزو علومو یو شمیر محققانو او په کابل کې د اروپایي اتحادیې سفیر ګډون درلود. د ولسی شاعر محمد نور د 50 تلین په مناسبت د لغمان ولایت په مرکز مهترلام کې د هغه یاد غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې چې د ولسمشر حامد کرزي لخوا پراستول شوی پیغام پرانستل شوه، په کلتوري چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر سر محقق زلمی هیوادمل، د لغمان او ننګرهار پوهنتون ځینو استادانو او محصلانو او د محمد نور د شاعرۍ یو شمیر مینوالو برخه واخیسته. ویناوالو ارواښاد محمد نور د آزاد طبع او صوفیانه فکر شاعر وباله او د هغه د مقبرې د جوړولو غوښتنه یې وکړه. د ننګرهار پوهنتون استاد لال پاچا آزمون چې د دې غونډې یو ویناوال و، په خپله وینا کې وویل چې د محمد نور شاوخوا 1300 شعرونه پاتې دي چې یو ګڼ شمیر یې سندرغاړو ویلي او د ولس په حافظه کې خوندي دي. په کابل او څلورو نورو ولایتونو کې د ځوان خبری هنری میلې جوړې شوې. په دې هم مهاله فستیوالونو کې ځوانو هنرمندانو د عکاسۍ، فلم اخیستنې، انځورګرۍ، کارتونی، رسامۍ او سکیټ بیلډنګ هنرونه نندارې ته وړاندې کړل. د ځوان خبری په فستیوالونو کې چې د اکتوبر له 2 تر 6 نیټې پورې په کابل، جلال آباد، مزار شریف، هرات او کندهار ښارونو کې روان و، فلمونه وښودل شول، مشاعرې وشوې او د ځوانو ممثلانو لخوا ډرامې اجرا شوې. او وروستی خبر دا چې تیر اونۍ په کابل کې د فلمونو یو فستیوال چې د بشري حقونو موضوع ته ځانګړی شوی و پرانستل شو. د یونما د بشري حقونو د ادارې مشر جیمز رودی د دې سیمینار هدف په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت انځوریزه معرفي وبلله. د فلمونو د دې فستیوال د منشي ملک شفیعي په وینا په دې پروګرام کې د ښودلو لپاره 30 افغاني او 12 خارجي فلمونه غوره شوي وو. له یو بل راپور سره سم په مزار شریف کې د شرعیاتو د پوهنځي محصلانو د دغه فستیوال یو فلم د اخلاقو ضد بللی او د هغه د ښودلو په خلاف یې احتجاج کړی دی. د فلمونو د دې فستیوال په اړه صفی الله ستانکزي دغه رپورټ چمتو کړی چې په ګډه یې اورو.
د بشری حقونو په اړه د فلمونو په دغه خزانی فستیوال کې هغه 50 لنډ او داستانی فلمونه نندارې ته وړاندې کیږي چې پکې د بشری حقونو د ملاتړ او بې عدالتۍ مبارزه انځور شوې ده. د دې فستیوال په پرانیست غونډه کې د بهرنیو هیوادونو استازو په خپلو خبرو کې د وروسته پاتې ټولنو په ځانګړې توګه په افغانستان کې د بشری حقونو د ټینګښت او بې عدالتۍ په وړاندې د مبارزې په اړه د پوره همکارۍ ډاډ ورکړ. په کلتوري چارو کې په کابل کې د امریکا سفیر دیوید پیریس چې د دې غونډې ویناوالو د بشري حقونو د ټینګښت جوړښت او بیا عدالتي په وړاندې د مبارزې په حق له هڅو استاینه وکړه او په دې برخه کې د هر ډول همکاري ډاډ ورکړ.
د بشری حقوقو د فلم په دې فستیوال کې غاړم د امریکا د بهرنی چارو وزیر هیلری کلینټن د هغې خبرې یادونه وکړم چې د بشری حقوقو په اړه یې په خپل کلنی راپور کې وکړه او د کال په 315 ورځو کې بشری حقوقونه یو مهم ضرورت وباله. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د ازادۍ او دیموکراسۍ وده او د بشری حقوقو خوندي ساتل د امریکا د بهرنی سیاست مرکزی اهداف شمیرل کیږي.
په دې فستیوال کې د نړۍ له 1350 فلمونه انتخاب شوي چې وی د افغان میرمنو لنډ او داستاني فلمونه دي. په کابل کې د یونامه دفتر یو استاذ جیمس رودریوس هم د دې فستیوال یو هدف د بشري حقوقو د مسالې په اړه د عامه خلکو پوهاوی او په دې برخه کې د شته ستونزو د هواري هڅه وبلله.
د دغو فلمونو د ننداري هدف دا دی چې د بشري حقوقو په برخه کې بحثونه تاوده کړي او خلکو ته انګیزه ورکړي. او زه هیله من یم دغه فستیوالونه او فلمونه د کوم هدف لپاره چې جوړ شوي ترلاسه او پوره یې کړي.
د فستیوال په پرانیستغونډه کې پاتې ویناوالو د فستیوال په اهدافو رڼا واچوله او په افغانستان کې د هغو رسنیو ستاینه وکړه چې په دې برخه کې فعالیت کوي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
د میزان د رواني میاشتې په شپږمه او اوومه نیټه په کابل کې یو شمیر مورخان، محققان، لیکوال او د هنر خاوندان راټول شول چې د دغه شهر تیر وخت یو نظر واچوي، اوسنۍ ستونزې وڅېړي او د راتلونکي وخت لپاره ځینې وړاندیزونه وکوي. د دې سیمینار په اړه چې نوم یې د کابل میلاد و، د یو ریپورټ د اورېدو بلنه درکوو. ریپورټ لینا شریفی لولي.
تیرونه د کابل د بابر باغ په ملکی مانی کې د کابل د میلاد په نوم علمی تحقیقی سیمینار جوړ شو. په دغه سیمینار کې چې د کابل ښاروالۍ لخوا جوړ شوی و، په یو شمیر چارواکو او خارجي سفیرانو سربیره ګڼو پوهانو او محققانو برخه واخیسته او د کابل په تاریخ، تمدن، کلتور او اړتیاوې خبرې وکړې. په دې سیمینار کې کابل ښاروال انجینیر یونس نوندیش وویل چې کابل ښاروالۍ ژمنه ده چې د دغه ښار بڼه بدله کړي، د کابل تاریخ او تمدن افغانانو او نړیوالو ته ور وپیژني او د کابل ښار تیرې خاطرې د کابلیانو په زړونو کې ژوندۍ کړي. د کابل ښار د زړو یادونو د تازه کېدو په لړ کې د سیمینار په ورځو کې د ګذرګاه له غره څخه د توپ درې ډزې وشوې چې د ښار یوه زړه خاطره تازه شي. د افغانستان د علوم اکاډمي سلاکار حبیب الله رفی چې د دې دوی ورځنۍ غونډې یو برخوال و، د غونډې د هدف او د غرض د غرمې د توپ د خاطرې په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
لومړی خو مهم ټکی دا دی چې د کابل تاریخي آثار باید وساتل شي، او څرنګه چې دا د قسمن د ښاروالۍ سره هم اړه لري نو په دې اساس ښاروالۍ دا سیمینار جوړ کړی و. او دا چې دوی د کابل کې په 12 بجو توپ وویشتی و عنانه وه په کابل کې، د دې لپاره چې هغه وخت ساعتونه لږ و، خلکو به په 12 بجو ډوډۍ خوړله. حتی زما یاد دي چې میندو به ماشومانو ته وي چې ولاړ شي توپ ته غوږ ونیسي چې توپ ولي بیا راشي ډوډۍ درکوو. نو ډوډۍ منظمه په 12 بجو خوړل کېدله. په دې اساس هغه یو عنانه و چې ساعتونه زیاتې هغه د منځه تللي، او ښاروالۍ وغوښتل چې د کابل د توپ ځای چې هلته د ګذرګاه په غونډۍ کې دی هغه بیرته په نښه کړي او هغه عنانه یې را ژوندۍ کړه. نور په کابل کې میلې وي، په کابل کې باغونه وو چې د کابل هغه چاپیریال یې پاک ساتلی و. په دې برخه کې باید کابل ښاروالۍ بیرته د باغونو او د پارکونو په جوړولو لاس پورې کړي. یعنې د کابل یاد د کابل ښاروالۍ لپاره باید د کابل د بیا رغونې او د کابل د وسیع ښار د جوړولو لپاره یو مشوق او یو لارښود واوسي.
زوړ کابل نه یوازې د خپلو کوڅو او د کورونو د خاص معمارۍ په وجه، بلکې د خپلو باغونو په خاطر هم جذاب ځای ګڼل کېده. د افغانستان د علوم اکاډمي غړی او د کابل د میلاد په نوم سیمینار یو برخوال سر محقق عبدالجبار عابد د زاړه کابل د باغونو په اړه وایي:
در اون وقت باغ های بسیار احداث شده بوده و گرچه بسیار خوب میشد که او چیزایی را که ما
تا وقت که کابل که باغونه لرل په کار خدا و چه دغ زاړه باغونه ټول ساتل شوی وای، مثلا باغ علمگنج، مهتاب باغ، باغ شهرارا یا ورته باغ چې باید نوای ختم شوی. خو زموږ مشکل دا دی چې د نوي ښار د جوړولو په خاطر خپل مازی رو او لمن ځای وړو.
کابل ښار چې د ښاروالۍ د روان کال له اټکل سره سم شاوخوا 9.5 لک کسان پکې اوسي، د لرغونپوهانو په وینا 3.5 زره کلنه ماضي لري. دغه ښار د منځنۍ آسیا او هند برازمګي ترمنځ د واقع کېدو په وجه همیشه ستراتیژیک اهمیت درلودلی او د فاتحانو پام یې ځان ته اړولی دی. د اتلسمې پیړۍ شاعر کامګار خټک چې د کابل دغه اهمیت ته متوجه شوی دی وایي: ستا د حسن پاچا ملک د کابل واخیست، اوس به هندو دکن اخلی، کشمیر ورو ورو. کابل د نادرافشار تر وخته پورې د هند سلطنت تر نسبی کنټرول لاندې و، خو په هند او افغانستان باندې د نادرافشار د حملو په وخت د هغه عسکرو کابل ونیو. د نادرافشار له مړینې وروسته چې احمدشاه بابا په کندهار کې د افغانستان واکمن شو، یو لومړی کار یې دا و چې کابل یې تر خپل کنټرول لاندې راوست. تیمورشاه دورانی په 1648 میلادي کال کې، یعنی 215 کاله پخوا، کابل د افغانستان پایتخت وټاکه چې تر ننه پورې پایتخت دی. ښاغلی رفی په وروستیو 2.5 سوه کلونو کې د کابل د کوڅو په اړه وایي:
زوړ کابل د یوه پروګرام له مخې جوړ شوی و، خصوصا د تیمورشاه په وخت کې، لومړی د نادرشاه افشار په وخت کې، بیا وروسته د تیمورشاه په وخت کې. د کابل کوڅې بیلې شوې وې، بیلې بیلې کوڅې وې. کوڅې په دوو اساسونو بیلې شوې وې. یو د سنتونو له مخې، مثلا د شم جوړولو کوڅه وه، د ږومن جوړولو، شانه سازي، همداسې نور شیشه سازي دغه کوڅې وې. او بل یو شمیر کوڅې د قومونو په اساس وې چې هلته هغوی اوسېدل، لکه د فرمولیانو کوڅه، د اڅکزیو کوڅه، د چنداولو کوڅه او داسې نور. لیکن زما یاد دی چې دې کوڅو منظم د اوبو د ایستلو هغه درلودلې، ویالې درلودې. د دې کوڅو په منځ کې ویالې تېرې وې، د هغو د پاسه د اوسپنې جالۍ ایښې وې چې د کورونو اوبه به وتلې او دا به د کابل سیند ته لوېدلې. او په عین حال کې په دې کوڅو کې ډېر ښه تعمیرونه و، خصوصاً هغه دی هغه سیستم د ورسیو سیستم چې دړې دړې به جوړې شوې وې، منبتکاري او ښکلې نجاري به پکې شوې وه، هغه یې درلود، سینجونه یې درلودل. د کابل ښار یو خاص جوړښت درلود او خاص یوه فرهنګي او کلتوري څیره یې درلودله. هغه اوس متاسفانه متضرره شوې ده، او لږ په دې وروستیو وختونو کې په باغ علی مردانو په ځینو سیمو کې توجه شوی چې هغه بیرته راژوندی شي.
په تیرو لسو کلونو کې کابل ډیر پراخ شوی او ودان شوی دی، چې ورسره د زاړه کابل په خټینو کورونو، پخوانیو باغونو، خاموشو کوڅو او تک شنه آسمان پسې د ارمان کولو احساس هم وار په وار پیاوړی کیږي. د کابل میلاد سیمینار په لومړي ځل تیر کال جوړ شو. په سګنی سیمینار کې فیصله وشوه چې کال ته به هم د دې ښار تیرو ښکلاوو او اوسنیو اړتیاو ته د پام اړولو لپاره د کابل د میلاد دریم سیمینار جوړیږي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. د شلمې پیړۍ نامتو جرمنی شاعر او لیکوال برتولد برشت وایي چې نور هیڅ نه پاتېږي، یوازې هغه باد پاتېږي چې په کوڅو کې تیریږي. موږ په پښتو کې وایو چې د نیمګړې دنیا باده، او په لنډیو کې اورو چې عمر برباد را باندې تیر شو، لکه برباد چې په بیدیا تیر شي بادونه. بادونه ژوند، مرګ او دنیا را یادوي. بادونه د موسمونو پیغامونه راوړي، او کله کله له یوه ناشنا لوري د یوه ګل خوشبویي، د پخو میوو عطر یا د وښو بوی په خپله لمن کې راوړي. یو انګریز شاعر ویلی دی چې ما ډیر څه هیر کړل، د فاتحانو د فتوحاتو او د بادشاهانو د تخنیشینۍ نیټې مې هیرې کړې، خو د پسرلي هغه شیبه مې له یاده نه وځي چې له لرې سیمو یو نری باد راغی او زموږ د کلي د ویالې د غاړې بوټی یې وخوځاوه. دا یوازې زموږ خاورینه مځکه نه ده چې بادونه لري، بلکې د لمریز نظام په نورو سیارو کې هم بادونه لګیږي. په دې اړه د یوې تازه څیړنې خلاصه وشما رشیدی لولي:
په شمسی نظام کې ځمکه یوازینۍ سیاره نه ده چې بادونه پکې لګیږي او طوفانونه پکې الوزي. د شمسی نظام په نورو سیارو مثلا مشتری او زحل کې هم تیز بادونه لګیږي او د دغه بادونو حجم او ساحه کله ناکله زموږ تر ګردې خاورینې کورې لویوي. که څه هم د شمسی نظام د نورو سیارو بادونه د ځمکې د طوفانونو غوندې د سمندر د اوبو په وجه نه پیدا کیږي او د رامنځته کیدو عوامل نور دي، خو له ډیرو نورو اړخونو زموږ د خاورینې کورې بادونو ته ورته دي. د ناسا یا د امریکا د فضایي څیړنو د مرکز غړی ساینس پو اندری انګرسول وایي چې په نورو سیارو کې هم داسې تیز بادونه چلیږي چې تالنده برېښنا او باران ورسره وي. البته د نورو سیارو بادونه زموږ د خاورینې کورې تر بادونو ډیر تیز او ویرونکي دي. د ځمکې د مخ د بادونو قطر که ډیر غټ وي نو 2-3 مایلونو ته رسیږي، خو د اندری انګرسول په وینا د زحل سیارې بادونه ممکن تر 2500 مایلونو پورې قطر ولري. د ځمکې په مخ د بادونو وجه دا ده چې په استوایي او نیمه استوایي سیمو کې په سمندرونو او سمندرګیو کې تودوخه او رطوبت پاس را وخیژي او تر ځان لاندې د ټیټ فشار یوه ساحه رامنځته کړي. دغه وخت د لوړ فشار هوا د ټیټ فشار ساحې ته حرکت وکړي او په دې ډول بادونه او بارانونه پیدا شي. په زحل او مشتري کې سمندرونه نشته، ځکه خو وایو چې د نورو سیارو بادونه کټ مټ د ځمکنیو هغو غوندې نه دي. خو د اندری انګرسول په قول دا بادونه او هغه بادونه له نورو ګڼو اړخونو ډیر سره ورته دي. هغه انرژي چې د ځمکې بادونه ورباندې چلیږي تر ډیره حده له لمر څخه ترلاسه کیږي، خو د زحل او مشتري بادونه ممکن د لمر له انرژي سره چندان اړه ونه لري، ځکه دغه دوی سیارې له لمره ډیرې لرې پرتې دي. څرنګه چې دوی خورا زیاتې لوی دي، نو تر اوسه پورې یې له هغه تودوخه په کافي اندازه ساتلې ده چې د خپل خلقت په ابتدا کې لرله، او همدا انرژي او تودوخه په نوموړیو سیارو کې بادونو ته د الوتلو سیکه او وزر ورکوي. د ناسا د دغه محقق په قول د زحل او مشتري بادونه څه ناسه رطوبت هم لري، او دغه رطوبت که څه هم زموږ د وریځو تر لنده بل کم دی، مګر بیخي وچ بادونه نه دي. مګر د زهرې سیارې بادونه بیخي وچ دي. مریخ سره او وچه سیاره ده، خو زهره وچه او توده ده.
چوما یار یخ یخ لگی باتونا یار یخ یادری دید کلو وخشو یار یخ یخ لگی باتونا یار یخ کد سہرا پلمن وورو لگی دنا یار یخ یخ لگی باتونا یار یخ پکوٹا مگر زنیم زال یار یخ یخ لگی باتونا یار یخ سید تور خمارا یاد وینا یار یخ یخ لگی بادونا یار یخ پکدر سپینا سپینا اوڑے یار یخ یخ لگی بادونا یار یخ پسملار تیرے دم پودی وشتما یار یخ یخ لگی بادونا یار یخ پکل گلاب دیو وشتما یار یخ یخ لگی بادونا یار یخ خوب خود نکڑم دخمنانو بولی دما یار یخ یخ لگی بادونا یار یخ
پخوانو ویلی دی چې روغ عقل پر روغ بدن کی یو تازه څېړنه شي چې د هغو کسانو ذهن ښه کار ورکوي چې ورزش کوي. نور حال وشمه رشیدی را کوي.
ساینس پوهانو معلومه کړې ده چې که یو څوک په منظم ډول ورزش کوي نو د عضلاتو په سلولونو کې باید د میتوکوندوریا یعنی د هغې مادې اندازه زیاته شي چې د سلول په سایتوپلازم کې شته او د خوراکي موادو د تجزیه کولو له لارې بدن ته انرژي برابروي. له بلې خوا ساینس پوهان په دې حقیقت له پخوا راهیسه خبر و چې ورزش د حافظې د پیاوړتیا او ذهني سکون په شمول دماغ ته هم ځینې ګټې رسوي، خو دوی د دې شي په علت سم نه پوهېدل چې ورزش ولې دماغ ته ګټه لري. خو اوس د جنوبي کارولینا په پوهنتون کې محققانو د دماغ له پیاوړتیا سره د ورزش د رابطې میکانیزم کشف کړی دی. دغه پوهان وایي چې نویو تحقیقاتو دوی ته معلومه کړې ده چې منظم ورزش میتوکوندوریا ماده د دماغ په سلولونو کې هم زیاتوي، او په دې ډول د عصبي ناروغیو او رواني تکلیفونو په مقابل کې د مغز د سلولونو د خوندیتوب اندازه زیاتیږي. د جنوبی کارولینا په پانتون کې پوهانو د مغزو له پیاوړتیا سره د ورزش د رابطې د معلومولو لپاره په موږکانو باندې تجربه کړې ده. دوی موږکان په دوه ډلو وویشل. یوه ډله یې شپږ ورځې سر په سر داسې وساتله چې په شاوروس کې یو ساعت منډې ووهي، او بله ډله یې په همدې موده کې داسې وساتله چې منډې ونه کړي او جسمي ستړی نه شي. له دې تجربې وروسته معلومه شوه چې تر ناستو موږکانو د ګرځنده موږکانو ذهن فعال و، او دا ځکه چې د ګرځنده موږکانو د دماغ او عضلاتو په سلولونو کې میتوکونډریا یعنی هغه ماده زیاته شوې وه چې خوراکي مواد تجزیه کوي او په دې ډول سلولونو ته انرژي ورکوي.
په پراګ کې زموږ همکار اجمل شیبر کله ناکله عربي شعرونه ژباړي او معاصر عرب ادیبان معرفي کوي. په دې ورځو کې یې د اوسني وخت د مشهور عرب شاعر ابراهیم نصر الله ځینې شعرونه ژباړلي دي. د ښاغلي شیبر سره د ابراهیم نصر الله د شاعرۍ او فرهنګي هڅو په اړه د مرکې د اوریدو بلنه درکوو.
ښاغلي شیبر، تاسې د اوسني معاصر عرب شاعر ابراهیم نصر الله ځینې شعرونه ترجمه کړي دي په پښتو باندې. دغه سره البته په افغانستان کې ممکن ځینې ونه پیژني، خو هغه نړیوال شهرت لري. اردن کې اوسي، یو فلسطینی مهاجر زوی دی. په 1945 کال کې په عمان کې یعنی د اردن په مرکز کې دنیا ته راغلی دی. د مهاجرو په کم کې درس ویلې دی، او په ویایمو کلونو کې البته په وروستیو کې عربستان ته تللی دی. هلته معلم و، د ورځپاڼو سره هم کار کړی دی، اوس په اردن کې اوسي. د شعر یو شمیر مهمې جایزې هم وړې دي. شیبر صاحب، د دې شعرونو خو په انګلیسي، ایټالیایي، روسي، اسپانیایي، پولندي، ترکی، فرانسوي، جرمني او د نړۍ په پښتو ژبه هم ژباړل شوي دي. سوال دا دی چې د ابراهیم نصر الله شعر د کومې ځانګړنې لري؟ هغه شعر ځانګړنې کومې دي چې په دومره ژبو ژباړل شوی، دومره چې
هیڅ ګټلې او تاسو یې مڅولې استویش پړې؟ بلې، زه فکر کوم د ابراهیم نصر الله شعر دا سینه دی چې څل وستون کې تور کوي، لکه نور شاعران صدا کار کوي. فکر کوم د یو څل وستون کې تور کوي او څل وستون کې غواړي، یعنی د ک یو تصویر خپل وستون کې ته انځوروي، هغه هم په ځینو شعرونو کې بشپړ نه وي، یعنی دای داسې تت رنگ شعر لري. او د چوکاټ لمخې د شعر یو ځانګړنه دا ده چې د شعرونه لنډکی دي، ډیر لنډ تصویر په خپل یو شعر کې راخلي، او په عربو کې شعرونه عمدتا د معاصر عربو شاعرانو شعرونه هم وجود دي، یو ډول د دوی د وجود. بلې،
او بخښي، په خو خو دي عرب شعر په دې مشهور چې دوی قصیدې وایي کنه.
بلې،
او شعرونه به وجود وو، نو دای چې د شیرونه لاند دی او ماجز دی.
ماجز
خبره سیده
ټول شیرونه نه، ګن شیرونه لاند دی. سه دا په نورو عربانو کې دا ډول لاند شیرونه حتی ډیر محدود دی، او د یو مجموعه تقریبا ټول د ډیرو لاند شیرونو مجموعه ده. او تاسو ول سي د ځانګړنې مسلې ته تاسو راخلی ک د قطر ته وسې د ابراهیم نصر الله په شیرونو کې د محتوا لمخې درې بنیادی صفاتونه ممکن کره کتون کې پیدا کې. یو خدای د سړي په خپل شعرونو کې نفسیاتي اړخ ته پام کوي، او په نړۍ کې د حقیقت موندلو هڅه د په شعر کې کوي. او درې موسیقي لري. زه دا مثلا زه به د یو شعر راوخلم، په دې کې دغه درې سره اړخه موسیقي طبیعي خبره ده، شعر جز ده، خو دا نفسیاتي اړخه او حقیقت موندنې ته د اشاره کوي. د دې شعر پښتو ژباړه داسې سي، د شعر د سپیلې شي په پیل کې آسونو ویل هواری غواړو، بازانو ویل لوړی غواړو، مارانو ویل سوړی غواړو، او انسان پریشانه وو. په دې شعر کې د انسان پریشانی د نفسیاتي اړخ څرګندونه کوي. د ژوند پیلامه د نړۍ د حقیقت موندنې د راز نقشه ممکن څوک وګڼي. او په اصلي شعر کې موسیقي ډیره خوندوره ده. البته دلته په دې ژباړه کې موسیقي ماته سوې.
نور ژبې کې دي نفسانی ماهیت واضح او څرګند او دقیق دی. او د انسان په څیر ویل کیږي چې دغه یو حالت نه لري. سارتر وایي نور موجودات اول ماهیت لري، بیا وجود مطرح دی. یعنی یو مار همیشه مار دی، له مار ولې وتلی نشي. او انسان یوازینی موجود دی چې اول وجود لري او ماهیت وروسته جوړوي. یعنی له انسان نه هم مار جوړېدای شي، هم پرشته جوړې دی سي، او هم ممکن هیڅ شی نه
جوړ. دغه د سارت
دغه یو شی د اشاره کوي، د انسان د فطرت شی د اشاره کوي.
بالکل، فکر کوم په دغه واړه شعر کې هم دغه د سارت فلسفه درک کولای سو، ځکه اسونه هم په مکان پسې ګرځي، بازان هم په مکان پسې ګرځي، ماران هم په مکان پسې ګرځي، په پیل کې البته وای، خو انسان پریشان دی، دی په مکان کې محصور نه دی، سره یوازې په مکان کې وګرځي، دی اول فکر کوي او لایغه وروسته مکان په بل مرحله کې راځي د ژوند.
شغله شیبات تاسو ول چې د دې شیرونه لاسې دي چې یو څه لوستونکي او اوریدونکي ته هم پریږدي. ما د کالریج یو مشهور خبر اوریدلی دی، انګریز شاعر او نقاد بنو لسن میتوري، هغه د شیکسپیر په څیر کې یو خبره کړې ده، ډیره مشهوره خبره ده. وای د شیکسپیر کمال دا دی چې یو څو شیبو لپاره تا لوستونکی یا تا اوریدونکی هم شاعر کوي. معنا دا ده شیکسپیر خپل خبره داسې کوي چې د لوستونکي او اوریدونکي خیال هم پاروي، له هغه نه هم د شاعر غوندې د خیال په نیلي سپور باندې آدم جوړوي. آیا دغه د ابراهیم نصر الله د شعر د ځانګړنې په ایسه کې د خصوصیت په ایسه کې تا کومه خبره مخکې وکړه؟ همدغه د کالریج خبرې ته ورته ده چې د شیکسپیر په ایسه کې کړې ده.
بلکل، زه فکر کوم ځکه چې په پیل کې هم ما تاسو ته وویل سه دی څه لوستونکي ته ورکوي او څه لوستونکي غواړي. د ما په فکر باندې د ابراهیم نصر الله شعر که چیرته یو عادي لوستونکی ولولي ممکن خوند ورنه کړي، ځکه ابراهیم نصر الله هغه لوستونکي ته شعر وړاندې کوي چې هغه هم د ژوند په فلسفه باندې څه نه څه پوهوي.
بله، شغله شیبر، ابراهیم نصر الله خو د سینما په اړه لیکنې کوي، سینما
اغیز ایده پښتستان. زه څو کاله مخکې دلته په پراکی په یو اپارټمان کې اوسیدم. د دې اپارټمان مخته یو پارک د سې غونډې لرل، هلته د سینما خلک راغلل فلم اخی څو ورځې هلته تیر کړي. زه رخصت وم لکړکی مورته کتل، د دې سینما خلکو سره یو کیمرا و، یوې خواته به کیمرا یوړه او بلې خواته به کیمرا یوړه، او بیا نږدې هم ورغلم، لږ سره یو وړه نوښته و، یعنی نیم مخ، دغه نیم مخ نوښته له خاطر دومره وخت په دې انځور باندې دقت کو. مطلب مې دا ده چې د سینما وال انځور ته ډیر پام کوي، او د ابراهیم نصر الله په شعر کې هم که څوک دقت ورته وکړي انځور برلاسی دی، نو کېدای سي څوک وایي چې ایده په شعر باندې له دغه اړخه سینما تاثیر کړی دی. زه به د ده یو شعر تاسو ته ولولم. بله،
بل شعر خو به تاسو ولولئ، هماغه لنډکی شعر چې تاسو مخکې ولوست، هغه کې په یوې ساه ویلی سو لکه د سینما څو شارټونه چې
هغه ممغه سو. دا بل شعر چې ما تاسو ویل سه به ولولم، په دې کې ممغه خبره ده، دی وای هغه رسام ډیر وشړل ځکه چې وشکه نشوي انځورولی. دلته یو رسام ده او هڅه کوي چې وشکه انځور کړي، لیکن دی نسی انځورولی. دلته هم ممغه نفسیاتي اړخ ته د پام کړی دی، او ګمان کوم چې دلته هغه د سینما تاثیر په ده باندې پروت دی. ځکه زه د یو بل څه له خاطر هم دا خبره کوم، په ابراهیم نصر الله باندې یو عرب ناقد لیکنه کړې ده، دی وایي سه ابراهیم نصر الله په شعرونو باندې سینما له دې اړخه تاثیر کړی دی سه دی ایجاز ته ډېر مخه کوي، او په سینما کې د دغه ناقد په وینا دا ډول ایجاز ته مخه هنرمندان مخه کوي سه مثلا څلور مخه پنځه مخه لیکنه د ناول وي یا د یوې کیسې وي، په سینما کې ممکن د یوې لحظې د فلم لالاری دغه څلور پنځه ټوله روان خاړي. اما که یو منظره
شغل شي بس اوس په دا پښتنه وکم ستاسو وبسې دیده دي انزورونو د ابراهیم نصر الله د شعر دي انزورونو او د پښتو شعر دي انزورونو ترمنځ توپیر څه دی؟
د پښتو شعر انزورونه کړي ابراهیم نصر الله د شعرونو له انزور سره زه مقایسه کوم، نو دوه فرق لري. ګڼو شاعرانو تم که انزور په ګوتو ورسي پرته له دې سه هغه حسي برخې ته فکر وکړي چې د ټول شعر له محتوا سره دا انځور څرنګه لګیږي، شاعر مو انځور استعمالوي. ابراهیم نصر الله دا کار نه کوي، دی که خپګان انځوروي، که د خپګان احساس لوستونکي ته ورکوي نو هغه د خپګان په انځور اکتفا کوي، او داسې هم نه کوي چې د تکرار لپاره په یو انځور پسې بل انځور راواخلي، یو انځور راخلي دقیقې راخلي. زه فکر کوم د موږ د پښتو په یو شمیر معاصرو شعرونو کې انځورونه ګڼ راخلو چې په خپل ذات کې دا انځورونه شایسته دي، خو د ټول شعر له محتوا ممکن پردي.
دغه مخکې سینما هم یاد شوه، فلم هم یاد شو، اوس په فلم کې هر فلم له ګڼو انځورونو جوړ دی په یو حساب. دا هره منظره دی د فلم یو انځور وبوله، خو دا انځورونه که څه هم له یو بله بیل دي خو له یو بل سره رابطه لري. او په شریکه یو واحد مقصد پر سره کوي. آیا ویلی سو چې په پښتو شعر کې ممکن په ډیرو مواردو کې دغه رابطه نه وي د مختلفو منظرو؟ خو تاسو چې د ابراهیم نصر الله د شعر په کې څه وایست، هغه دا دی چې دغه دغه منظرې او دغه تصویرونه له یو بل سره رابطه لري او په مجموع کې یو واحد پیغام نقلوي. دغه څه یو څه ویل غواړئ؟
زه غواړم چې دا خبره وکړم، خو البته په یو توپیر، په معاصرو عربو منلو شاعرانو کې چې کوم شاعران دي لکه نزار قباني او محمود درویش او نازک ملائکه او ځینې نور مطرح شاعران، غاده سامان، دغه شاعران او شاعران سیدی په عربي نړۍ کې دوی اوږده شعرونه لري، مختلف تصویرونه راخلي، خو د دوی دا تصویرونه ټول سره تړلي دي له یو بل سره، او د ټولو تصویرونو نتیجه شعر بشپړوي. د ابراهیم نصر الله په شعرونو کې غالبا یو انځور راخلي، هغه یو انځور د یو شعر هغه روح ته ورننه وزي.
ښاغلی شیبر، د ابراهیم نصر الله په شعر دغه د مهاجرت ژوند ته اثر کړی دی. دی خو فلسطینی دی او فلسطین داسې معلومېږي چې په ټول عمر کې لیدلی هم نه دی. دغه څنګه دا اثر ستی ده په شعر؟
ګومان کوم د ده په شعر باندې ډېر زیات دی، لکه یو شمېر پښتانه شاعران چې په پاکستان کې اوسېدل او هلته په کمپونو کې ستر سول، هغوی تر اخره پورې هغه دی او تر اوسه پورې د مهاجرت د ژوند اثر د دوی په شعر باندې شته. او فکر کوم ښه شاعر هغه دی چې خپل ژوند یې شعر ته انتقال کړی. ابراهیم نصر الله هم دا کار کړی، دا د مهاجرت د ژوند یاس په یوه شعر کې انځورې دی. وایي سې لری له ګلونو، لری د کورونو د میرمنو له بیاتیو، هلته هدیرې کې ګلاب وپسړېده، له بده مرغه وخت تیریږي خو غوټۍ لا نه پوهیږي ډار د څه دی.
ښاغلی شیبر، دا شعر درسته ده چې د دې یو شعر دی، یو ښایسته شعر دی، خو بیا له مهاجرت سره به ګمان کوم دومره مستقیم تړاو هم نه لري. یعنی غیر مهاجر سړی هم ممکن داسې شعر ووایي،
بلې په همدې شعر کې، د دې ګلونو په شعر کې هم د یو یاس انځورې سیده خپل د یو مهاجر د ژوند څرګندونه کوي. یا فرضاً د فلسطینیانو د ژوند په برخه کې یو شعر لري، په دې کې وایي: په لومړۍ ورځ ما تابوت انځور کړ، دوی ما ته د ګلو ګیډۍ راوړه، په دوهمه ورځ ما یو ګل وویست، دوی تابوت راولېشه، په درېیمه ورځ ما چیغه کړه زه ژوند غواړم، دوی قاتل راواستوه. دا په دې شعر کې تقریبا هغه د قتل او د فلسطینیانو ژوند د په وینا په دې شعر کې انځور شوی دی.
مننه. ښاغلی شیبر، د ابراهیم نصر الله خو ناولونه هم لیکلي دي. وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې د ناولونو تاثیر د په شعر څه و؟ کنه د فلم د تاثیر په څه خو خبرې وسوې، د سینما د تاثیر، ناولونه تاثیر
څنګه؟ ابراهیم نصر الله تقریبا تر لسو ډیر ناولونه تر اوسه پورې چاپ شوي دي. ما د دې ټول ناولونه نه دي لوستي، البته د دوو ناولونو خلاصه مې تر سترګو تېره کړې ده. نو د دغو دوو په استناد که زه ووایم، د شعر تاثیر پر ناولونو ډیر ده، ځکه چې ژبه یې د دې ناولونو شاعرانه ده او مکالمې ځای ځای بیخي یو مخ موزونی مکالمی دی. اما لدې ټولو سره عربان دغه ناولونه هم ډیر خوشی.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
اوس یو کوچنی حکایت واوري چې نصیب نمیږي او فریدا سیفی ولی.
نصیب. بیړۍ ډوبه شوه، له یوه کسه پرته نور ټول مسافر اوبو لاهو کړل. دغه کس هم هسې د تصادف له مخې په یوه داسې تخته باندې سپور پاتې شو چې تیز باد یو ټاپو ته ورسوله. په ټاپو کې بل بني آدم نه و. ده په ډیرو خواریو ځان ته جونګړه جوړه کړه او بیا په وحشي میوو یا داسې بل څه پسې ووت چې وی خوري. خو ماښام مهال چې راستنېده، جونګړه یې ولیده چې اور ور باندې بل دی. تندی ته یې ټک ورکړ، نصیب یې نامراده وباله او همداسې پسې خوب یووړ. سهار وختي څه سرپی واورید، ورخطا راویښ شو. که ګوري د ساحل په غاړه یوه بیړۍ ولاړه ده او بیړیوان ورنه راکوز شوی د ده په خواره روان دی. بیړیوان ورته وویل: موږ دې د بلکړي اور په معنا پوه شو چې مرسته غواړي.
د پښتو ادب تاریخ کره کتنه د هغه کتاب نوم دی چې په همدې موضوع د افغانستان د علوم اکاډمي غړي قیوم زاهد مشوانی تالیف کړی او په 212 مخونو کې چاپ شوی دی. په دې کتاب کې د ادب او د ادبیاتو د تاریخ په اصطلاحاتو خبرې شوې دي، د پښتو ادبیاتو موجود تاریخونه معرفي شوې دي او نقد ورباندې شوی دی. په هغو منابعو بحث شوی چې د ادبیاتو د یوه نسبتاً بشپړ تاریخ د لیکلو لپاره پکارېږي. دغه راز د ادبیاتو د لا دقیق تاریخ د لیکلو لپاره وړاندیزونه شوي دي. له ښاغلي مشواڼي سره د ادبیاتو او د ادبیاتو د تاریخ په موضوعاتو د خبرو د اورېدو بلنه درکوو.
دغه کتاب ګوټه چې د پښتو ادب تاریخ لیکنې د بهیر کره کتنه د بشپړ عنوان ده چې د علوم اکاډمۍ په چوکاټ کې د څېړندوی د رتبې لپاره لیکل شوی دی. دا کتاب خپل په ادب تاریخ باندې دومره زیات څه نه وایي، البته د پښتو ادب تاریخ د لیکنې دغه بهیر چې دی دې ته یو ډول کره کتنه ده. او لکه تاسو چې ویلې د راتلونکي دور لپاره چې پښتو ادب تاریخ څوک لیکي د دې یو ډول څناڅه لارښوونه کولای شي او ځینې تیوریک مسایل چې د هغه ادب تاریخ په لیکنه کې باید په پام کې ونیول شي دا راتلونکي لیکوالو ته ورکوي.
شغله مشوره د کڅنګ چې تاسو په دې کتاب کې لیکلي دي په مختلفو ځایونو کې مدای اشاره کړې دي چې کومو کسانو چې په پښتو ژبه د پښتو ادب تاریخونه لیکلي دي دوی دغه ادب تاریخ ته واحد نظر نه درلود، نه د ادبیاتو د تاریخ په ایسه کې یو نظریه لرله او نه په خپل د ادبیاتو په ایسه کې یو تعریف درلود. زه غواړم په دې ایسه کې خبرې درسره وکم. ستاسو په نظر که څوک د ادبیاتو تاریخ لیکي دی باید له ادبیاتو څه تعریف ولري؟ ځکه چې که د ادبیاتو حدود نه معلوم نو د تاریخ لیکلو حدود هم ګونګ پاتې کیږي. تاسو څه ویل غواړئ؟
لکه تاسو چې ویل د ادب تاریخ موضوع باید مشخصه شي او ځانګړی شي. د ادب په اړه چې دلته په ختیځه نړۍ کې کوم نظر موجود دی او په لویدیځه نړۍ کې کوم نظر موجود دی دواړه سره یو څه توپیر لري. په لویدیځه نړۍ کې تقریبا ټول لیکل شوو آثارو ته ادبیات ویل کېدای شي، ولې په ختیځه نړۍ کې د دې پراکس یوازې هماغه آثارو ته چې هغه شفایي او که تحریري خو چې هنري ارزښت ولري دې ته ادب ویل کیږي. نو کله چې موږ هماغه آثار چې هغه هنري ارزښت ولري ادب وبولو بیا نو موږ د ادب تاریخ په همدغه چوکاټ کې باید ولیکو. یعنی ټولو آثارو ته بیا موږ ادبیات نه شو ویلی، لکه د څنګه چې د ختیځوالو لیوالتیا ده په همدغه شکل باید موږ یوازې هماغه آثار مطالعه کړو، هماغه آثار وڅېړو چې هغه هنري ارزښت لري. مثلا د پوهان علامه حبیبي د پښتو ادبیاتو د تاریخ لومړی ټوک چې دی که تیورۍ په رڼا کې دا اوس موږ په پام کې ونیسو نو دا تقریبا د ژبې تاریخ دی، د ادب تاریخ پکې ډېر څه نه موندل کیږي. او په همدې شکل باندې چې وروسته بیا کوم ادب تاریخونه لیکل شوي دي په تیوریکه بڼه کې یو څه ستونزې لري. نو زما په نظر که د پښتو ادب تاریخ د نو لاسته راغلو موادو او یا د تیورۍ په رڼا کې بشپړیږي باید موږ ځینې نړیوال معیارونه هم په پام کې ونیسو او دا کار د یو کس یا دوه کسو په ذمه باندې نه وي، بلکې په دې باندې یو غټه ډله او حتی یو اداره کار وکړي، کارونه سره وویشي او د هر یو کس د لیوالتیا سره د هغې د صلاحیتونو سره سم هغې ته دنده ورکړی شي چې هغه د خپلې عهدې ووتی شي او د پښتو ادب تاریخ لیکنې دغه بهیر چې دی په نسبي ډول بشپړ شي.
ښاغلی مشوڼۍ، دغه تاسو چې وایست چې هغه کتابونه دي ادبي کتابونه وبلل سي چې هنري اهمیت لري او هغه دې بیا د ادب په تاریخ کې مطالعه سي، خو څه فکر کوي تاسو په دې موضوع باندې ډیر غور کړی دی؟ په دې کتاب کې مهم خبرې ور باندې کړې دي، بیا هم خبرې یو څه ګونګه نه پاتې کیږي. ځینې کتابونه خوشته چې ته دا ویلی سي چې په دې کې هغه هنري اړخ تقریبا نشته یا نشته، خو ډېر داسې کتابونه دي چې سړی هغه وروستی قضاوت نشي کولای. مثلا که موږ د پښتو ادب تاریخ لیکو نو خیر البیان یا مخزن دا خامخا پکې شامل وو، دا ډېر اثرناک کتابونه وو. موږ که دا کتابونه په خوند هم نه لولو خو د موږ د ادب په تاریخ یې ډېر لوی اغیز پروت دی. البته یو کتاب هنریواله یوه خبره ده او په ادبي او هنري کتابونو باندې یې اغیز بله خبره ده. په دې کې به بیا تاسو څه کوئ؟ تاسو وروستۍ فیصله به څه یي چې دا داسې اثر پکې شاملوئ که نه؟
نو لکه چې وویل، خپله ادب چې دی دا موږ د یو دوه کلمو سره وتاړه. وویل هغه ممتازه وینا چې شفایي که تحریري خو چې هنري ارزښت ولري. دلته نو معلومه شوه چې د ادب او د ژبې مسله د ظرف او د مضروب ده، یعنی که ژبه نه وي ادب یې نشته. نو طبعا لکه تاسو چې وویل، دغه آثار باید د یوې ژبې په ادب تاریخ کې په پام کې ونیول شي، وڅېړل شي. خو د دغو آثارو د منځه باید یوازې هماغه څه رابیل کړی شي چې د دغه تاریخ سره سم د ادب سره اړیکه ولري. نو که په داسې شکل باندې موږ راواخلو چې فقط ټول لیکلي آثار ادبیات وبولو، د یوې خوا نه خو هماغه لیوالتیا چې په ختیځه نړۍ کې موجوده ده چې د ادب څه شی بولي، د هغې سره به یو ډول ټکر ولري. او له بلې خوا به بیا دا شي چې نو په مجموع کې به ټول آثار موږ ادبیات بللي، نو اصل مفهوم به رانه پاتې.
ښاغلی مشوڼی، ګومان کوم ما خپله خبره پوره ونه رسوله. یو بل مثال به درکړم. موږ د استاد کامل مرحوم، دوست محمد خان کامل مرحوم، نثرونو ته هنري نثرونه نه وایو، خو د پښتو ادب په اوسني بهیر باندې، د پښتو ادب په تاریخ باندې، د پښتو ادب په تحقیقاتو باندې، په دې ټولو باندې اثر شته. فرضاً دکه د لنډو کیسو پیسه کې څه لیکلي دي په یوې نیمې سریزي کې یا په بل شکل یا په کوم کتاب مقدمه لیکلې ده، دا ټول چې دي د ادب د تھیوري او په نهایت کې د هنري ادبیاتو پیسه کې داسې خبرې لري چې بیا وروسته آثار موږ وینو. دا څنګه ستاسو په نظر باندې د دې کتابونه سره له دې چې هنري کتابونه نه دي خو په ادبیاتو یې اثر شته، په هنري کتابونو یې اثر شته، آیا د ادبیاتو په تاریخ کې باید مطالعه سي که نه؟
او دا بیخي لازمي خبره ده. د ادبیاتو په تاریخ کې کله چې د یوې ژبې د ادب تاریخ لیکل کیږي، نو دا ادب تاریخ باید د هغه تیورۍ په رڼا کې په ژورو څېړنو سره ترتیب و تنظیم شي. هر سیاسي، هر مذهبي او هر اقتصادي عوامل چې دا په خپله په ادب باندې تاثیر کوي. نو کله چې د ادب تاریخ لیکل کیږي په بیلابیلو زماني واټنونو کې باید موږ دغه عوامل د پامه ونه غورځو، ځکه همدغه سیاسي عوامل په خپله په ادب باندې تاثیر کوي. فرضاً ښه مثال یې دا ده چې د غزنویانو په دوره کې که موږ ګورو، د غزنویانو دربار د شاعرانو او لیکوالانو ډک و. نو د دغه واکمنۍ اثر حتماً په ادب باندې وو. په همدې شکل باندې دغه یو سیاسي دغه و چې موږ ورته اشاره وکړه، په همدې شکل باندې اقتصادي عوامل چې دي دا هم په ادب باندې تاثیر کوي، همداسې مذهبي عوامل هم په ادب باندې تاثیر کوي. نو کله چې د ادب تاریخ لیکل کیږي د یوې ژبې، د هغې شاوخوا، د هغې چاپېریال چې څه دی، دا به ټول سره مطالعه کیږي. یعنی د څنګ د نورو ژبو آثار به هم کتل کیږي، د هغو هغه سیاسي او اقتصادي حالات به هم په پام کې نیول کیږي، او د هغو اغیز چې په دغه پام کې ژبه، کومه ژبه چې د هغې ادب تاریخ لیکل کیږي، د دغې ژبې باندې د هغې کوم اغیز دی، دا به طبعا په پام کې نیول کیږي او د هغې سره په اړیکه کې څېړل کیږي. نو بیا به دا ادب تاریخ په نسبي ډول بشپړي. او که دا عوامل د پامه وغورځېږي، معنا دا چې موږ یو ډول ګام واخسته او څم په منځ کې پرېښودل.